द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
درنو عزت من اوریدونکو ستړي مشه یو خرخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي تاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سټکونه پیلو
اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر داخل وال وای د پاکستانی چارواکو سره په دې اتفاق شبه و چې د تورخم په سرحدي پوله به پاکستان تر هغه په دروازه جوړولو کار نه کوي تر څو چې سفارتي خبرې روانې وي اخوا د پاکستان خارجه دفتر ویان وای د شریکی پولې ښه سمبالښت لپاره به په ټولو لارو دروازې جوړوي
یہ اور جگہ بھی بنیں گے ڈیفینیٹ کیونکہ بارڈر مینجمنٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ہیونگ اے انفراسٹرکچر ایٹ تورخم بیسیکلی بہت سارے انٹری اینڈ کراسنگ پوائنٹس ہیں تو ان سب کو جو ہے دیکھنا ہوگا
ملګری ملتونه وایي د داعش توندرو ډلې له خوا عراق کې د یزیدي لږکیو پر ضد په منظمه توګه جنسي زیاتۍ غلامي وژنې د انسانیت پر ضد جنګي جرمونه او بشري وژنې بلل کیږي بلې لوري ته د امریکا چارواکو داسې اشاره کړې ده چې د داعش خلافت په نړېدو دی
او د امریکای صدر براک اوباما نن د فلوریدا اورلانډو ښار سفر کوي چرته چې باندې موړې د هم جنس بازانو په کلب کې وجل شو خلکو د کورونو سره ویني
And when he travels to a community and meets with a family that has endured a terrible tragedy, he's offering a message of condolence and comfort on behalf of the American people.
Certikita Swavridal was Wakshay, the Mohim Khabruno Tafsilta.
د پاکستان خارجه دفتر وای پاکستان او افغانستان د تورخم په سرحدي پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره د یو بل سره خبرې کوي خو ویلي پاکستان به د پولي ښه انتظام یا سمبالښت لپاره په ګډه سرحدي پوله باندې د اوختو را اوختو په ټولو لارو دروازې جوړوي د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا هفتوار خبری کانفرنس ته ویلي د پولي د سمبالښت کوششونه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د ګامونو برخه ده نوموړي ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ لاین مسله یو حل شوې مسله ده خو افغانستان دغه پوله په رسمیت نه مني نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکبي
بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې پر تورخم پولې د تاوتریخوالي په اړه د افغان حکومت سره خبرې روانې دي خو پر دغه اوږده پوله مؤثره نظام د دواړو هیوادونو په ګټه دی دغه شان گیټونه به پر پولې پر نورو ځایونو هم جوړیږي ولې چې د پولې د انتظام مطلب یوازې پر تورخم ودانۍ جوړول نه دي ډېرې داسې لارې دي چې د ټولو اړخته به د وخت سره پام راوګرځول سي دوی زیاته کړه چې په نړیواله کچه دغه پوله منل سوې ده او پر پولې دغه کار اوس هم په بنیادي توګه د ترهګرۍ د مخنیوي د هڅو یوه برخه ده د طالبانو د ملګري ډلې حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقیاني له اړخه د افغان حکومت سره د خبرو د بیان په اړه د یو پرسنې په جواب کې ویان وویل
All efforts towards peace in Afghanistan definitely are welcome. It always supports all the efforts towards ensuring peace and reconciliation in Afghanistan.
د افغانستان د امن لپاره کېدونکې د ټولو هڅو هر کله او ملاتړ کوي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي د پاکستان چارواکو سره شوو خبرو کې په دې موافقه شوې وه چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي پولې په لانجه خبرې روانې وي پاکستان به د تورخم په سرحدي پوله په دروازه جوړولو کار نه پیلوي په فیسبوک ویبپاڼه یو بیان کې عمر زاخیلوال لیکلي چې د پاکستاني پوځ پلاوي سره خبرو کې په دې اتفاق شوی و چې د تورخم په سرحدي پوله د ډزبند د وروسته به په علاقه چې دغه مسلې سفارتي حل راوستلو لپاره د دواړو اړخو خوا کې خبري اترې کیږي
د امریکای لخوا په روس او شام د او د شام صدر بشر الاسد باندې د فروری میاشت کې شبي دز باندې احترام کول غوښتو. روس په لپو خار کې د شورو پورز نه وخته د دوه شوارو د پوري دز باندې اعلان کړی دی. د روس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په سیمه کې د بسربال تشدد کمولو او ثبات رابستو په غرض په الپو کې د روس په بنا د ارامۍ رابستو ګام پورته کړل شوی دی. د امریکای خارجه وزیر جان کیری په روس او د شام په حکومت باندې تور لګولې چې په خپل خاور په خپل خوخه ځینې ځایونو کې دزبندي پر ځای کوي او دا چې د صدر اسد ځواکونو د الپو خار بیا قبضه کولو لپاره خپل کمپاین جاری ساتلی.
امریکا متحده ایالاتو د داعش پر ضد خپل مبارزه کې د ډیر پرمختګ څرګندونې کړې دي. ویل کېږي چې د عراق فلوجه سیمې کې د داعش ته سختې مرګ ژوبله اړول شوې ده او د ماتو سره یې مخ کړې دي. خو بلې خوا دا راپورونه هم دي چې د فلوجه ښار نه ډیرې کورنۍ په وتو بوختې. د امریکا یو مهم چارواکی ویلي دا لومړی ځل دی چې په دولت اسلامي توندرو ډلې ډیر فشار راغلی او داسې ښکاري چې د دغې ترهګرې ډلې خلافت په نړېدو دی. خو په وروستۍ راپورونو کې د امریکا استخباراتي څانګې ویلي داعش اوس هم نړۍ ته او په خاصه توګه غربي هیوادونو ته یو لوی ګواښ دی.
د ملګرو ملتونو سړنکاران وایي د داعش توندرو ډلې لخوا عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې پر ضد په منظمه توګه جنسي زیاتی، غلامي او وژنې، د انسانیت پر ضد جنگي جرمونه او بشر وژنې دي. د شام په سر د ملګرو ملتونو کمیشن نن خپور کړی رپورټ کې ویلي داعش د عراق سنجار ښار او ګیرچاپیر سیمو کې د یزیدی فرقې ختمولو لپاره منظمه کمپین شروع کړی دی. د کمیشن چیرمن پاولو پینیرو ویلي د یزیدیانو قتل عام شوی او اوس هم روان دی. نوموړي ویلي داعش چې څومره یزیدی ښځې، ماشومان او یا سړي نیولي د هغوی سره یې د حد نه زیات ظلمونه کړي.
سپینې ماڼۍ ویلي د امریکې ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ یعنی نن د فلوریډا اورلنډو ښار ته په سفر باندې پلان لري او وروستۍ راپورونه دا هم راغلي دي چې هغه دا مهال د اورلنډو ښار ته رسېدلی دی. د یکشنبې په ورځ به برید کې د وژل شوو د کورنیو سره لیده کاته هم کوي او هغوی سره به خپلې خواخوږۍ وړاندې کوي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د امریکا صدر باراک اوباما به د وژل شوي کسانو د کورنۍ، پیخه کې بچ شوي خلکو، د پولیس او په ګولۍ د لګېدلي کسانو، علاج کوونکي ډاکټرانو، نرسانو او د امبولانس غړو سره ویني. د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست وای صدر په دې پوه دی چې دې د ټول ملک نمائنده یا علامت دی. او کله چې دی یوې ټولنې ته ورځي او د بدې پیښې سره مخ شوي کورنۍ سره ویني نو دی د امریکا د ولس لخوا دوی سره خواخوږي څرګندوي او د لاسه ورته ورکوي او صدر خپله ذمواري ډیره په سنجیدګۍ سره سرته رسوي. ارنس زیاته کړه چې د صدر مرسته به د حملې ښکار شوي د هم جنس پرستو کلکه ملګرتیا وي.
تیره میاشت د مصر هوایی الوتکې په مدیترانه سمندر کې د غورځېدو وروسته لټونکو دا مهال ځینې نورې ټوټې هم د الوتکې ترلاسه کړې دي. په دغه مسافر وړونکې الوتکې کې شاوخوا شپږ شپېته کسان سواره وو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی. خو ویل کېږي لا د دغې الوتکې د ټوټو نه داسې کوم ثبوت لاسته نه دی راغلی چې کوم چې وښایي چې دغه الوتکه ولې راپرېوتې وه.
امریکا کې د وسلو د لارې تشدد مخنیوي لپاره کانګرس کې د درې کالو پورې کوم ګام نه پورته کولو وروسته د ډیموکرات ګوند سینیټر کریس مرفي د شروع په شپه د یوې ورځې او نیمې شپې پورې خبرې کړې دي. نوموړي په سینیټ کې د بحث شروع کولو په وخت باندې ویلو تر هغه وخت پورې به خبرې جاري ساتي تر څو چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د وسلو د لارې کېدونکي تشدد مخنیوي لپاره ګام پورته کولو باندې راضي شوي نه وي.
د جاپان د مرکزی بانک گورنر ویلی دی چې د جاپان د معیشت او د فراختیا امکانات ښکاري. دا خبره ده خبریالانو د مالی بازار د بندېدو نه وروسته کړې ده. بلخوا د جاپان مرکزی بانکدارانو د مالی پالیسي جاري ساتلو فیصله کړې ده. هم له دې کبله نن ټوکیو کې سټاک مارکیټ او ډالر راپریوتی دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غبانه اوري. خبرونه کې هم چې څنګه تاسو واوریدل د پاکستان خارجه دفتر وایي چې پاکستان افغانستان د تورخم په سر دی پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره د یو بل سره خبرې اترې کوي. نن په تورخم سرحدي پوله باندې قلاری وه. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د هم هغه ځای نه زمونږ خبریال ابراهیم شینواری صاحب نه خپنې غ باندې په لاین راغلی دی. شینواری صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو، ستړي مشئ. شینواری صاحب، د تورخم په سرحدي پوله باندې چې تاسو دغلته موجود هم یئ، وروستی حال سره دا وخت
اکرام د پرون راهیسې چې کله دواړو هیوادونو تر منځ ډډبندي په ځای شوې ده، نن په دغه پوله باندې آرامي وه. البته پوله نن هم په مکمله توګه تړل شوې وه او دغه ته نن هم کرفیو غوندې حالات وو. دلته عامو خلکو ته اجازه نه وه، که څه هم پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو او امنیتي مامورینو د کسټم چکومه عمله وه هغوی ته ویلي وو چې تاسو باید نن په خپلو دفترو کې حاضر شئ، خو نن هم د لنډي کوتل نه درې کیلومتره او کیلومتر آخوا د هم اړخ ته چاله اجازه نه دروازے جوڑا روستو د غرمې د افغانستان لخنه د غوي د فوجي مامورینو د خاص شوی چې غوي د تورخم تر راتل وړي او دغه څه چې د غوي حکومت منصب هم منصبان دي د غوي سره خبره تر لپاره کوم ځای د شپږو بجو پورې د هیئت یا ډیلیګیشن د افغانستان رانغې. موږ دلته نه چې کوم د انتظامی چارواکي د غوي سره چې بیا د زغې پولیس د پلانیس په اړه باندې پوښتنه وکړه، نو او وي چې موږ تر اوسه پورې د مرکز نه یا د اسلام آباد نه کوم امر نه راغلی، خو د دې پلانیس لپاره ضروری ده چې په تورخم په پوله باندې فلیګ میټینګ یا د دواړو هیوادونو چې کوم لوړ رتبه وزي مامورین دي د هغو ترمنځ یو غونډه یا میټینګ وشي، د هغې نه پس په هغې کې دا وټاکلی شي چې آینده کې به څه تګلارې د هغې نه پس به دغه پوله پرانیستی شي. هغه فلیګ میټینګ یا د پورې غونډه چې ده هغه تر اوسه پورې نه ده شوې او نن هم دغه پوله تړلې وه.
شینواری صاحب، تاسو یو خبر په دې وکړله چې د سهار پورې د څه وخته پورې په دې باندې کار روان و. د افغانستان لخوا چې کوم تورونه مخې ته راغلي دي چې پاکستان ورسره ژمنه کړې وه چې تر څو خبرې اترې نه وي کامیاب شوي، سفارتي حل راوستې شوی نه وي، په دې باندې به کار بند وي، خو پاکستان په دې باندې خپل کار جاري ساتلی دی. د دې کې لږ وضاحت وکړي چې پاکستان دغه کم کار چې بند کړی دی، آیا د افغانستان لخوا څوک راغلي وو او که څنګه بیا بند کړی شو؟
پرون پورې ځای انتظامی چارواکو مامورینو دا ادعا وه چې چونکه د ډېرې ګرمۍ او د روژې د وجې نه هغوی د کار تړلی دی، خو نن همدغه هغوی دا خبره وکړه چې چونکه د افغانستان د اړخه د یو هیئت یا ډیلیګیشن د راتلو امکانات وو، نو د هغې دپاره هغوی د کار وتړل. خو هغې سره بدوی دا هم ویلو چې امکان دی چې د ماښام نه پسته دغه کار بیا شروع شي. تر اوسه پورې د دغه کار د شروع کېدو څه خبر نه دی راغلی، خو نن باقي ورځ کې په دغه باندې څه کار نه دی شوی او هغوی هم دا ویلو چې د افغانستان د اعلی چارواکو سره خبرو اترو نه پس به د دغه کار له مخکې دوام ورکولو او د پولیس د پرانیستو حتمي فیصله کوي.
او شینواری صاحب، که مختصر دا هم وایي، په افغانستان کې اکثر ډیر بیماران بیا داسې وي چې پاکستان ته راولي غټو هسپتالونو ته، د هغوی لپاره آیا کوم استثناء شته دی؟ پاکستانی چارواکي څه وایي چې هغه خلکو ته، هغه پښتنو ته اجازه ورکړل کیږي او کنه؟
د یکم د اول د جون نه چې کوم بندیزونه پاکستان لګولي وو په هغه کې خدا سي استثناء غیر د ډرایوران د نه ورکړل شوی، ډرایوران نه هم د استثناء و چې هغه باید رو پرمټ ولري چې پای کې دا وي ټول هغه پرټیکولر دي چې کوم د دې د شناخت څومره اسناد دي هغه پکې شامل وي. خو هغه نه پرته هیڅ حال هم داسې استثناء نه ورکړل شوی چې ګنې هغه یا بیماران دي یا مشران دي یا خزینه دي یا ماشومان دي او هر چا لپاره ویزا او د افغانۍ پاسپورت د لازمي ګرځول شو خو اوس داسې هم ویل کېږي چې دا به یو عجیبه صورتحال وي چې دومره سخت کړکېچ نه پس دغه دروازه یا دغه پول یو ځل پرانستی شي او بیا هغه ځینې خلک راځي دا به ډېر یو عجیبه غونې یو ماحول به وي او د هغې د خلکو تاثر به لیدو وي چې د هغې دومره غټ کړکېچ نه پس بیا افغانان څنګه پاکستان ته داخلېږي او د هغو به څه تاثرات وي.
ډېره مننه ابراهیم شینواري صاحب موږ سره خبر کولو.
دا واشنگتن ډی سی د تاسو د ډی وی ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منو اوریدونکو تاسو د ابراهیم شینواري نه دغه وروستی تفصیل واوریدو چې د تورخم کوز غاړې ته څه صورتحال دی. دا مهال تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې تاسو ته به د تورخم د پولې د افغانستان غاړې تفصیلات وړاندې کی او په دې حکله باندې کوم تاوتریخوالی چې روان دی د دوو هیوادونو ترمینځه د سفارت په کچه خبرې هم شوې دي او د دې تفصیلات څه دي او څه خبرې شوې دي کوم ټکي د دوی ترمینځه پکې په هوکړې باندې سره اتفاق شوی دی. دغه ټول تاسو وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخریوال وایي ک پاکستان په تورخم کې د دروازې جوړولو کار بند نه کړي. نور دلیل نه پاتې کیږي چې په هغه هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه دندې ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې پاکستان د فوزي همکاریو د هوکړې خلاف د تاسیساتو پر جوړولو لاس پورې کړی دی. چرواکي زیاتوي چې د سفری هوکړې لمخې پاکستان د سفری کرښې سل متره لرې تاسیسات جوړوي خو ټینګار کوي چې هغوی له دې هوکړې سرغړونه کړې او وړاندې راغلي دي. د دې رپورټ نور تفصیل حکمل روان له کابل نه راکوي. په تورخم کې څلور ورځې وړاندې هغه مهال د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمن نښته وشوه چې پاکستاني عسکرو په سفری سیمه کې تاسیسات جوړول خو د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول او دواړه لوریو لخوا جګړه وشوه. تېره شپه د افغان او پاکستانیو چارواکو ترمن له خبرو اترو وروسته اوربن شوی دی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زخلیوال وایي چې پاکستان له پرونیو ژمنو او پریکړو سرغړونه کړی ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیروال په خپل فیسبوک باندې لیکلی نه یوازې دا چې توافق خلاف تاسو کار نه دی ودرولی که چیرې تاسو دا کار ونه ځنډوئ تر څو د خبرو د لارې دا کړکېچ حل شي نو سر له ننه دا دلیل نه پاتې کیږي چې زه به اوسنۍ دندې ته دوام ورکړم او د دې موضوع راتلونکي هر نخواله واقب به ستاسو په غاړه وي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې پاکستان د شوي توافق خلاف عمل کړی دی. دا ولسمشر ویان مرستال شاه حسین مرتضوی ټینګار کوي چې پاکستان په دې اړه له شوي هوکړې سرغړونه کړې ده.
حکومت افغانستان در صحبت هایم که با اونا داشتن که باید بر اساس توافق صورت گرفته شما دروازه را نصب کنین، اما همین نکته را رعایت نکردن متاسفانه و بعد اقدام به تیراندازی هم کردن. ما یک مشکلات دیرینه با پاکستان داریم، اما حکومت افغانستان آمادگی داره که از راه گفتگو مشکل خود با پاکستان حل کنه.
دای وای د افغانستان حکومت چې له پاکستانی مسولینو سره ناشته درلوده په هغه کې ویل شوی و چې د دواړو غاړو لخوا شوی هوکړې په بنسټ باید دروازه جوړه شي، خو بدبختانه دوی دا خبره رعایت نکړه او بیا یې د بریدونو اقدام هم وکړ. موږ له پاکستان سره مشکل لرو خو افغان حکومت چمتووالی لري چې دا ستونزه له پاکستانی حکومت سره حل کړي.
له دې سره سم د ملي امنیت شورا وایي په تورخم کې جنجال پر دې دی چې پاکستان د تاسیساتو په اړه د شوي توافق خلاف له ټاکل شوي ځای څخه وړاندې د تاسیساتو پر جوړېدو لاس پورې کړی دی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ همدې مسلې ته اشاره کوي.
اصلا جنجال هغه ځای چې جنجال ورنه راپورته شو دا و چې هغه دوه اړخیز کمیسیون چې د په دې ډیورنډ پولی پو د ډیورنډ په اوږدو کې اصلا د فرضي کرښې په اوږدو کې د دوه نظامي قوتونو هغه همغږي تامینوي. د هغې دغه دا و ده نظر دا و چې کله چې تاسیسات جوړیږي هغه باید د صفري نقطې نه سل متره لرې وي او دا تاسیسات دغه توافق خلاف جوړ شوی او صفري نقطې سره نږدې جوړ شوی و. جنجال په دغه ځای و.
خو پوښتنه دا ده چې که پاکستان په تورخم کې دروازه جوړه کړي، نو د کرښې دواړه غاړې خلک به څنګه تګ راتګ کوي؟ همدې پوښتنې ته د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ځواب ورکوي.
د افغانستان د خلکو حق دی او د افغانستان د خلکو واک دی چې د هغې سره څه ډول رویه کېږي. پاتې شوه د دې لپاره چې د افغانستان دولت د ټولو هغو اقداماتو طرفداري کوي چې د دواړو خواو د ولسونو د رفت آمد د اسانتیا سبب کېږي، نه د هغو د مشکل.
که څه هم پاکستان په تورخم کې د دروازې په لګولو ټینګار کوي، خو روښانه نه ده چې دغه هیواد به دغلته څه ډول تاسیسات جوړ کړي. اندېښنه دا دی که دغه تاسیسات ورغول شي، نو د خلکو تګ راتګ به ستونزمن شي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په سرحدي پوله باندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم مسله یو سفارتي ناکامي ده. د پاکستان لخوا نوموړي ویلي دي دغه مسله پاکستان په ښه طریقه باندې حل کولی شوه، خو دغه موقع د لاسه ورکړې ده. د دوی سره تفصیل خبرې اترې په سیمه کې زمونږ خبريال ارشد مومن کړي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وای د پاکستان له لوري د تورخم په پوله باندې د افغانانو داخلي شرایط سختول او په پوله زیاتیدونکې شخړه به په افغانستان کې د پاکستان پر ضد کرک او نفرت لا نور سیوا کړي. رستم شاه مومن په وینا په زرګونو افغانان د روزګار او علاج په غرض د روزانه په بنیاد پاکستان ته راځي او په بارډر مشکلاتو زیاتېدو سره به دغه خلک اغیزمن کیږي، او ویل چې د پاکستان د دریز ورته سم نه معلومیږي، ګنې چې په تورخم پوله نوي شرایطو سره به د ترهګرو داخلي مخه ونیسي.
څوک پاکستان ته راځي د افغانستان نه په دې نیت باندې چې دلته به بریدونه کوي او گزارونه به کوي، حمله به کوي او بمونه به خلاصوي، هغه نه په تورخم تورخم مخکې راغلی دی نه هند راځي. دومره اوږد پوله ده او په هغې کښې چې کوم دی نو په سلګونو لارې دي، نو هغوی په هغه لار باندې راتلی شي. د پاکستان په کاره کښې د افغانستان سره مشوره کړې وی او یو بل متبادل نظام یې شروع کړی وی، لکه چې پخوا به ریډ پاس وو، هغه ریډ پاس به ډرایورانو سره به هم وو، تاجرانو سره به وو، دوکاندارانو سره به وو، تګ راتګ به په هغې باندې کېده، د پاسپورټ په ځای به هغه ریډ پاس په تورخم باندې په چمن باندې خوده خلک به پرېښودو. دوی هغه شی ونه ته مکمل پابندي ولګوله چې د هغې په وجه هلته خلکو کې ډېر زیات نفرت او کرکه او ډېر زیات غصه ده.
رستم شاه مومن زیاتوي افغانستان سره خراب تعلقات به د راتلونکي لویو منصوبو کامیابۍ مخه ونیسي.
نو دا زمونږ څومره کاسا 1000 چې کوم دی دا چې د تاجکستان نه برق راځي او افغانستان ته لاړ، او دا ټپي چې کوم دی ترکمانستان نه به ګیس راځي د افغانستان ته لاړ، او نور دا چې کوم دی سیاست دی او نور منصوبې دي، په دې دا ټولې به الغه کېږي چې کله په افغانستان کښې امن هم راشي او چې کله د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم دی نارمل وي او خلک راځي تجارت کېږي.
رستم شاه مومن په وینا په ګاونډیانو کې ځان له چاینا سره ښه تعلقات د کل وقتی ګټو ضمانت نشي جوړېدی.
په دې باندې غور پکار دی چې د هند سره زمونږ چې کوم دی اړیکې کړې وړې دي، د ایران سره چې کوم دی مونږ اوس خندقونه پرې نه کنستو، او د افغانستان سره هم سرحد دغه کو سیل کړو، د دې پیدا به آخر پاکستان قوم ته رسي یا پاکستان حکومت ته به رسي. نو زه فکر کوم چې په دې ټولو خبرو باندې کیا پای چې یو دغه وشي. دا ډېر خطرناک شی دی، ګوره چې ته خپل تقدیر یو ملک سره وتړئ، نو په داسې وخت راغی چې چاینا دا محسوس کړه چې د هغې مفاد په دې کښې دی چې د پاکستان نه لږ ځان را ونغاړي، نو بیا دا موږ ګیله نه شو کولی جلا کولی شي چوک و چاینا، ځکه چې هر ملک د خپل قومي مفاداتو تابع پالیسي جوړوي.
رستم شاه مومن په وینا صرف سیکیورټي په نظر کې ساتلو په بنیاد فیصلې کول به تاواني وي او دواړو هیوادونو تعلقاتو باندې بد اثرات پرېستی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خنغه باندې اوریده. خبر پښتونخوا حکومت چې کم بجټ د راتلونکو مالیکا لپاره وړاندې کړی دی په هغه کې د صحت، تعلیم، مقامی سړکونو، د پرمختیا د پروژکټونو او یو شمېر نورو میدانونو کې پیسې مختص کړل شوې دي، خو په دې بجټ کې په اول ځل د حقانی مدرسې لپاره هم 300 میلیونه روپۍ مقرر کړل شوې دي. یو تفصیلي رپورټ پې د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
د پښتونخوا د حکومت په سږنۍ بودیجه کې د مدرسو، جماعتونو، جنازګاو او د لږکیو مذهبي ډلو مذهبي ځایونو یعنی د اوقاف دپاره مختص د پرمختیا زیاتره پنګه د اکوړي حقانی مدرسې ته د ورکولو پریکړه کړې ده او په راتلونکو دوو کالو کې به دې مدرسې ته 300 میلیونه روپۍ ورکول کېږي. خو د اوقاف وزیر حاجي حبیب الرحمن وایي دا کار د دوی د سلانه بغیر شوی دی. دوی غوښتل چې د اوقاف محکمې ته دې 200 میلیونه روپۍ د مدرسو، جماعتونو او جنازګاو دپاره ورکړل شي او دا په بجټ کې د محکمې برخه جوړېدا. حکومت ورته 500 میلیونه روپۍ اے ڈی پی ورکړې ده، خو چې دوی اوکتانو د حقانی مدرسې دپاره پکې 150 میلیونه روپۍ د وړمبني کال دپاره ولې دي.
د 300 میلیونه د هغه اسټیمیټډ کاسټ دی، خو 150 میلیونه ورکړې لکه په وړمبي کال مال راکړې وي 16 میلیون، په بل اے ڈی پی کې راکړې 19 میلیون، په بل کې بیا راکړې 50 میلیون. په 50 میلیون کې یوه پیسه ریلیز نه کړه، سکیمونه موږ منظور کړو، یو پیسه نه ورکړه. یو مې د 100 میلیون ٹوٹل کاسٹ ہم دقا سکیم بیاری وائس کرے دے امپرومنٹ ریبیلیٹیشن آپ مدارس دا زما پی ڈی پی کے راغلی دی کنا زما پ نوٹس کے نیوی کیا زما محکمہ کے ڈیری پیسے اور کیما تاں دے پارا فائدہ راغلی.
خود اپوزیشن لیڈر مولانا لطف الرحمن وائی حکومت یو خوا پا مدرسو در تراغرے شکونہ کوی او چاپے پی وخی او بلخاورتا پیسے ہم نور کوی.
اول خو د غی عزت نفس تاسو منه هغه ته آزاد پابندی تاسو په لګولې دا غی چاپه تاسو وای هغه کې کوم د خلق تاسو نیسه معصومه خلق تاسو نیسه تاسو کوم بیس باندې نو یو زلته غی عزت نفس مو جوړ کې لګي اول تر زلته اډ در کوم هغه
د اوقاف وزیر حاجی حبیب الرحمن وای چې تحریک انصاف د حکومت پړمبنی او دریو کالو کې د مدرسو د پرمختیا د پر ټول پند 15 میلیونه روپۍ ملو شوې دي، خو پای کې هم ځنې سکیمونه نیمګړې پاتې شوې دي. خو دې اوس خوشاله دي چې د یوې مدرسې د پر 300 میلیونه روپۍ ورکولو سره به د محکمې د پرمختیا په پنګه کې برخه زیاته شي، دا به روایت شي او بیا به محکمې ته د مدرسو د ودې دپاره ډېر پنګه میلاویږي. خو د تحریک انصاف یو سینیئر وزیر شاه پرمان وایي دا ورکړې د یادې مدرسې د ضرورت په بنیاد کړې ده.
د اوقاف پروپوزلز دي، په دې کې وړو مساجدو تم ورکړې کیږي، په دې کې وړو مدرسو تم ورکېږي، پای کې د دې مدارس او د ټول چرتمخ کې پیسې زمانه دې خیر کا ملو دي. هغه سټوډنټانو حیثیت ډیر زیات لوی شوی دی، ډیر زیات خلک دی، سټوډنټس دی، پکې اداغي هاسټلی دی، اداغي دغه دی. د سکول پروپوز دی خدای دو کال باندې مو محیط وی کنه چې د دغه اداري ضرورت چي دینو سوبې لیول دنه کوم.
د کوړي حقانیه مدرسه په نوخار کې د لوی جنرالي سړک په غاړه پرته ده او پکې زیاتره د پاکستان او افغانستان طالب علمان مذهبي زده کړې کوي. او مطبوعاتي راپور نه وایي چې د افغانستان طالبانو ځنې مشرانو د دې ادارې نه زده کړې کړې دي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما یما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم تحریک نشته، تحریک چې نشته به چیرته راغلی.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو عزت من اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته په خبری خبرونه کې هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
یو ځل بیا تاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د پاکستانی چارواکو سره په دې اتفاق شویو چې د تورخم په سرحدي پوله به پاکستان تر هغه په دروازه جوړولو کار نه کوي تر څو چې خبرې روانې وي. اخوا د پاکستان خارجه دفتر بیان وایي د شریکی پولی ښه سمبالښت لپاره به په ټولو لارو دروازې جوړوي.
یہ اور جگہ بھی بنیں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ بارڈر مینجمنٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ہیونگ اے انفراسٹرکچر ایٹ تورخم. بیسیکلی بہت سارے انٹری اینڈ کراسنگ پوائنٹس ہیں, تو ان سب کو جو ہے دیکھنا ہوگا.
ملګری ملتونه وایي د داعش تندرو وډلې لخوا عراق کې د یزیدی لږکیو پر ضد په منظمه توګه جنسي زیاتۍ, غلامي, وژنې, د انسانیت پر ځای او بشر وژنې بلل کیږي. بلې لوري ته د امریکا چارواکي داسې اشاره ورکړي چې د داعش خلافت په نړېدو دی.
د امریکې صدر براک اوباما نن د فلوریډا اورلینډو ښار په سفر دی, چرته چې نوموړی د همجنس بازانو په کلب کې وجل شو خلکو سره لیدل کتل کوي.
And when he travels to a community and meets with a family that has endured a terrible tragedy, he's offering a message of condolence and comfort on behalf of the American people.
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خارجه دفتر وایي پاکستان او افغانستان د تورخم په سرحدي پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره د یو بل سره خبرې اترې کوي, خو ویلي پاکستان به د پولې ښه انتظام یا سمبالښت لپاره په ګډه سرحدي پوله باندې د اوختو راوختو په ټولو لارو دروازې جوړوي. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا هفتوار خبری کانفرنس ته ویلي د پولې د سمبالښت کوششونه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د ګامونو برخه ده. د مولوی ویلی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ لاین مسله یو حل شوی مسله ده, خو افغانستان دغه پوله په رسمیت نه مني.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر عمر زخیلوال وایي د پاکستان چارواکو سره شبو خبرو کې په دې موافقه شوې وه چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي پولې په لانجه خبرې روانې وي, پاکستان به د تورخم په سرحدي پوله په دروازه جوړولو کار نه پیلوي.
د امریکې لخوا په روس او د شام صدر بشر الاسد باندې د فروری میاشت کې شبې ډزبندۍ احترام کولو غږ وروستو روس په الپو ښار کې د شورو په ورځ ناوخته د دوه شوارو پورې ډزبندۍ اعلان کړې ده. د روس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په سیمه کې د وسلهوال تشدد کمولو او ثبات راوستو په غرض په الپو ښار کې د روس په وینا د آرامۍ راوستو ګام پورته کړل شوی.
اخو امریکا متحده ایالاتو د داعش پر ضد خپل مبارزه کې د ډیر پرمختګ سرګندونې کړې دي. ویل کی کې د عراق فلوجا سیمه کې داعش ته سخت مرګ ژوبله اوښتې ده, خو د امریکا استخباراتي څانګې ویلي دي چې داعش اوس هم نړۍ ته او په خاصه توګه غربي هیوادونو ته یو لوی ګواښ دی.
د ملګرو ملتونو څېړنکاران وایي د داعش تندرو ډلې لخوا عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې پر ضد په منظمه توګه جنسي زیاتۍ, غلامي او وژنې, د انسانیت پر ضد جنگی جرمونه او بشر وژنې دي. د شام په سر د ملګرو ملتونو کمیشن نن خپور کړی رپورټ کې ویلي داعش ته عراق سنجار خار او ګیر چاپیره سیمو کې د یزیدی فرقې ختمولو لپاره په منظمه توګه کمپین شروع کړی.
د امریکې ولسمشر باراک اوباما نن د فلوریډا اورلینډو ښار ته رسیدلی دی او د یکشنبې په ورځ به د برید کې د وژل شویو کورنیو سره لیده کاته کوي او هغوی سره به خپلې خواخوږۍ شریکوي.
امریکا کې د وسلو د لارې تشدد مخنیوي لپاره کانګرس کې د درې کالو پورې کوم ګام نه پورته کول وروسته د ډیموکرات کون سینیټر کریس مرفي د شورو په شپه د یوې ورځې او نیمې شپې پورې خبرې کړې دي. نوموړي په سینیټ کې د بحث شروع کولو په وخت ویلو تر هغه به خبرې جاري ساتي تر څو چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د وسلو د لارې کېدونکو تشدد مخنیوي لپاره ګام پورته کولو باندې راضي شي بنوي.
په بنگلادیش کې یو اسلامي تندرو مشکوک تن نیول شوی په کوم چې تیر کال یو کتاب چاپ کوونکی باندې د حملې تور لګیدلی. د پیښې په عامه توګه بنگلادیش کې ډیر خوف را پاروړی و. تیره میاشت د مصر هوایي الوتکې په مدیترانه سمندر کې د غورځېدو وروسته لټونکو دا مهال ځینې نورې ټوټې یې هم ترلاسه کړي دي. په دغې مسافر وړونکې الوتکې کې شاوخوا شپږ شپېته کسان وو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو اوریدل او اوس وخت شوی دی چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوی دی. دې ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د هندوستان وزیر اعظم ښاغلی نریندرا مودی په تیرو ورځو کې د دنیا د یو شمیر ملکونو په طوفاني دوره وتی و. دغه ورځو کې دی د امریکې په دوره هم راغلو او په واشنگټن کې صدر اوباما او نورو عالی رتبه حکومتي او سیاسي چارواکو سره د ملاقات کولو نه علاوه د امریکې شریک پارلیمان کانګرس ته هم تقریر وکړو. د امریکې مشهور ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل یو تازه غنه کې د خاغلی نریندرا مودی د امریکې د دورې په حواله خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته د هندوستان او د امریکې خپلو کې ورځپزیاتی جوړ تعلقات. نیویارک ټایمز د خپل اداریې په شروع کې لیکلي دي چې کله صدر اوباما او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی تیر هفته په واشنگټن کې خپلو کې ملاقات وکړو نو ډېر تجزیه نگاران په دې مخمسه کې پراته وو چې په ډېرو حوالو سره یو بل نه ډېر مختلف دا دواړه مشران به خپلو کې څنګه یو شان مزل وکړی شي. خو اخبار لیکي هر څوک دواړه مشران په خوی بوی کې د یو بل نه ډېر جدا دي. خو حقیقت دا دی چې دواړو خپل ملکونه خپلو کې ډېر رانږدې کړي دي. هندوستان سره د امریکې جوړ تعلقات قائمول یقینا چې د صدر اوباما د خارجه پالیسۍ د کامیابو ځینی یو ډېره اهمه کامیابي ده. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاته چې د عالمی طاقتونو تر منځ د سوړ جنگ په دور کې د امریکې او د هندوستان تعلقات ډېر بې خونده وو. د پخوانی صدر بل کلینټن په دور کې د بې خوندۍ د حالت نه راووتل او د یو بل پخوانی صدر بوش په دور کې پکې ګرم جوشي پیدا شوه او اوس د صدر اوباما په دور کې دا تعلقات ډېر بارداره شوي دي. دا دواړه لوی جمهوری ملکونه نن سبا د سویلی چین په سمندر کې د چین د زورګیری د مخی نیوو د پاره د شریکو لارو چارو رایستو په تکل کې دي. دین علاوه دواړو ملکونو چاپیریال کې د بدلون راتلو د معاملې د تابعیا کولو د ترهګرۍ خلاف د جنگ کولو او د یو بل په اقتصادي وده کې په شریکه د سرمایه کارۍ کولو په خې فیصلې هم کړې دي. اداریه نور لیکي چې دواړو ملکونو د توانایي د بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو د فراختیا د عمل جاری ساتلو لپاره هم خپلو کې فیصلې او لوزنامې کړې دي. دواړو ملکونو دوه نوي داسې پروګرامونه هم اعلان کړي دي چې د هغو تر مخې به د توانایي په بیا بیا استعمالیدونکو وسیلو کې نوې سرمایه کارۍ راماتي او دې وسیلو نه پیدا کیدونکي بجلی به د هندوستان او کلیوالو سیمو ته غزولی شي کمې چې د بجلی قامی ګریډ سره تړلی شوي نه دي. امریکا او هندوستان به د دې دوه نوو پروګرامونو مالی اخراجات په شریکه وړي. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې وړاندې لیکي چې دواړو ملکونو خپلو کې د دفاع په مت کې هم یو بل سره د ملګرتیا کولو یو ډیره اهمه فیصله کړې ده. امریکې هندوستان په بادابته توګه خپل یو لوی دفاعي ملګری تسلیم کړی دی. دې سره هندوستان ته اوس د امریکې د ډیرو جدیدو وسلو او د ټکنالوژۍ د اخیستو لار پرانستې شوې ده. دواړو ملکونو خپلو کې شریکو فوزي مشکونو له هم زور ورکړی دی. د نریندرا مودی او د صدر اوباما خپلو کې د ملاقات نه پس چین ته په صفاټکو کې ورکړي پیغام کې اوس شک نه دی پاتې ځکه چې خاغلی مودی امریکایي کانګرس ته خپل خطاب کې ایشیا کې د امریکې د کردار ستاینه کړې ده او د امریکې د دې پخې ارادې یې تصدیق وکړو کومه چې امریکا د سویلي چین په سمندر کې د آزاد جهازرانۍ د یقیني کولو دپاره لري. نیویارک ټایمز د خپل اداریه په اخر کې لیکلي دي چې نور ډېر داسې مسلې هم شته چې دواړه ملکونه به په مستقبل کې خپلو کې کار کوي. په دې کې د هندوستان، پاکستان او چین ترمنځ د ایټمی وسلو د زغل مسله هم شامل ده کمی چې د سیمې امن ته لوی خطر پیښ کړی ده.
دونکو د دې ورځې خبري خبرونه ته غوږی سودا خبرونه لا دوام لري. نور پرونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو په خبرونه کې. خو یو بل خبر چې موږ تاسو سره شریکو په خبرونه کې دا و چې امریکا متحده ایالاتو ځینو چارواکو ویلي دي چې داعش پر ضد یې خپل مبارزه کې ډېر پرمختګ کړی دی او داسې ورته ښکاري چې د دغې ترهګرۍ ډلې خلافت په نړېدو دی. خو بیا وروسته یې په مطبوعاتو کې دغه راپورونه هم راغله چې امریکا استخباراتي څانګې ویلي دي چې داعش اوس هم نړۍ ته او په خاصه توګه غربي هیوادونو ته یو لوی ګواښ دی چې د دې پر ضد باید مبارزه جاري وساتي او لوی ګامونه پورته کړي. نور تفصیلات یې سدي تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل ریپورت کې.
امریکایي چارواکي وایي د خسر اسلامي امارت زور مات شوی دی. چارواکو وایس اف امریکا ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي خسر اسلامي امارت په غورځېدو دی او په عراق کې دا لومړی ځل دی چې د هر طرف نه پرې زور زیات شوی دی او لوی زیانی زیان ورته رسېدلی. د امریکې استخباراتي چارواکو ویلي دي خود سره اسلامی امارت یا داعش ته چې په جنگی میدان کې څومره نقصان رسیدلی او څومره وسلوال یې وجل کیږي په هغه حساب برتیانې نشي کولی، ولې د شیعه مسلمانانو خلاف یې ځان وجونکو حملو له زور ورکړی دی. د امریکې د څیړنې ادارې فاونډیشن فار ډیفنس آف ډیموکراسیز څیړونکی ډاوید ګارټنسټاین راس وای د داعش وسلوالو زیاتېدونکي مرګ جوبلې سره دغه ډله ختمېدو ته نږدې شوې ده. نوموړی وایي وړاندې به د میاشتې په حساب لږ تر لږه زر کسان په داعش کې شاملېدل، ولې اوس دغه شمېره ډېره کمزورې شوې ده. د دې تر څنګ د دغې ډلې مالي وسیلې یې هم بندې کړې دي. چارواکي وایي د داعش د تیلو خرڅون په نیمه لګېدلی دی. هر څه که په عراق او شام کې د خودسره اسلامي امارت وسلوال د ماتې سره مخ دي، خو دفاعي څېړونکي اندېښمن دي القاعده اوس هم ژوندی ده او داعش له لاس ورکولی شي. د دې تر څنګ دغې ډلې په انټرنیټ په غربي نړۍ کې خپل ګڼ شمېر مرستیالان پیدا کړي دي. بلخوا ملګرو ملتونو د شام په اړه خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي داعش ډلې د عراق په سنجار سیمه کې د یزیدي شیعه مسلمانانو د ختمولو نوې مهم شروع کړی دی او ګڼ شمېر کې د یزیدي ډلې غلامان جوړ کړي دي او ورسره ډول ډول زیاتی کوي. ملګری ملتونه وایي اوس هم د داعش په قبضه کې 3200 د یزیدي ډلې ښځې او ماشومان گیر دي چې ښځې د جنسي غلامانو په توګه او ماشومان د جنگي وسلوالو په ځای استعمالوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې لخوا په روس او د شام صدر بشر الاسد باندې د فروری په میاشت کې شبې ډزبندۍ احترام کولو غږ وروستو روس په الپو ښار کې د شورو په ورځ ناوخته د دوه شپو ورځو پورې ډزبندۍ اعلان کړې ده. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا موشیر الواندی کوي.
روس د شام الپو ښار کې د شورو شپې ناوخته د ډزبندۍ اعلان وکړو. دا په داسې حال چې څو غنټې وړاندې امریکا پر روس او د شام صدر بشار الاسد باندې غږ کړی وو چې په تیر فروری میاشت کې شوی لوزنامې باندې دی عمل وکړي. په یوې بیانیه کې د روس دفاع وزارت ویلي دي چې په الیپو کې د زیارت دروازې نه 8 لپاره ډزبندي پر ځای شوې ده چې مقصد یې د وسلوال تشدد کچه کمول او صورتحال کې ثبات راوستل دي. په عین حال کې په ناروې کې د شروع شپې ناوخته خبرې کولو په وخت د امریکا خارجه سکرتر جان کیری په روس او د شام حکومت باندې تورو لګوو چې صرف د خپلې خوښې ځایونو کې ډزبندي پر ځای کوي. د صدر اسد حکومتي عسکرو د الیپو ښار کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره هڅې توندې کړې دي کوم چې د شام تر ټولو غټ ښار دی. ښاغلی کیری وای
سو وی میډ اټ ویری کلیر دټ انلس وی ګټ ا بیټر ډیفینیشن اف هاو دس سیسیشن از ګوینګ ټو ورک how it will be enforced
په دې سبب مونږ په سفارتکو کې دا خبره کوو چې تر سو پورې مونږ ته په ښکاره ډول دا نوی ویل شوی چې دا ډزبندی به څنګه کارآمد وي، څنګه به دا نافذ کول شي، څوک به دا نافذ کوي او دا به څنګه په عمل کې راوستل شي. مونږ دلته صرف ناشته نشو کولای. هر کله چې بل خواته د صدر اسد فوزیان په الیپو باندې خپل یرغل جاری ساتلی دی او روس هم ورسره په دې کې لاس امداد کوي.
جانکری دا هم ویل دی زما یقین دی چې د ډزبندۍ نفاذ دواړو غاړو ته کیدی شي. دا هم ویل دا ایک یو لار ده چې جنیوا کې د واک اختیار د سپارښتنې په معاملې د خبرو اترو د پاره فریق راغون شي. هغلی کری دا خبرې په ناروې کې کړې دي چېرته چې د جګړې د سترو مینزګړو اوسلو د ادارې د کلیزې غونډې رابللو لپاره دغلته تللی دی. دې نه علاوه په دې غونډه کې به د اعلی سطحې فیصله کوونکي تجزیه نگاران او ماهران هم شامل وي. څوک چې به خپلې تجربې غونډه کې یو بل سره شریکوي، مسلې به په ګوته کوي او جګړو کې د منځګړتوب په عمل به خبرې کوي.
خو د ډیو ریډیو خبری خپرونه ده او دا خپرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري ته ستاسو پام راګرځوو. تاسو یو ځل بیا بوزو د شمالي وزیرستان ولوري ته، چیرته چې زرباز به عملیات هم روان وو او د پاکستان د پوځ دغه دعوه ده چې هلته ډېرې لاسته راوړنې لري، ځکه چې 3,500 وسلوال یې وژلي دي. او بل دا چې دا یې هم ویلي چې له بده مرغه د دوی خپل پوځي عسکر هم په کې شاوخوا 1500 تنه وژل شوي دي. خو د دې له کبله چې ځینې وسلوال د خیبر ایجنسۍ ولوري ته تښتېدلي دي، تیښته یې کړې ده، نو دوی د خیبر 1 او خیبر 2 په نوم هم عملیات پیلولو غواړي او دغه عملیات به وي دوام لري. په دې حقله باندې د څېړونکو سره هم ځینې خبرې اترې کړې دي. د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیتني دغه راپور تاسو سره شریکوو.
د شمالي وزیرستان روانو ضرب عصب عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي دعوا کوي چې د وسلوالو د قبضې څخه نږدې د شمالي وزیرستان 3,600 سکوئر کیلومتر علاقه د وسلوالو قبضې څخه خپل لاسته راوړل شوې ده. تیره ورځ د پوځ ویاندې ادارې ISPR مشر ډی جی میجر جنرل عاصم سلیم باجوه میډیا ته حال تیرولو په وخت ویلي، د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال نږدې 3,500 نه زیاتو وسلوالو ته د مړینې نقصان اړولی او د دوی په سرې نږدې 1500 پوځي سرتیري تاوان کړي. زیاته کړې د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال نږدې 3,500 ټنه وسله هم قبضه کړې شوې ده. هم په دغې شمېر سره IEDs هم ناکاره کړې شوې دي. خو د پوځي ویاند دغو دعوو په ازاده څه سپینوی نه دی شوی. پوځ د شمالي وزیرستان روانو ضرب عصب عملیاتو پر مهال د میرعلي، میرانشاه، بویا او دیګان وروسته شوال او لتخیل علاقو د وسلوالو څخه په مکمل توګه د صفایي دعوه کړې. او په وروستۍ کښې د پېښور خبریالانو د پوځ په سوري کښې د شوال او لتخیل علاقو سفر هم کړی و. که دغه علاقې په رښتیا سره د وسلوالو څخه پاکې کړی شوي وي، بیا په شمالي وزیرستان کې داسې کومې علاقې پاتې دي چېرته چې وسلوالو په ضد پوځي سرتیري په جنګ اخته دي؟ په دې اړوند د پوځ یو پخوانی افسر ریټایرډ بریګیډیر محمد ساد وایي،
کسه د افغان سرحد باندې د شمال علاقه کې بعض زینه پاتې وي او هغه دی غیر ضروری غنی نو هغه به وي، خو باقي زما په خیر باندې علاقه چې کوم ده نو هغه خالی شوی ده. خو دا خو یو مرحله وه. د اوس مشکل مرحله چې کوم دي هغه اوس روان دي، او هغه دا ده چې آیا انتظامیه چې کوم ده پولیټیکل هغه ځان فعال کولی شي، هغې کښې دغه قابلیت شته دی، دغه کپاسټي پکې شته دی چې هغه دغلته یو مخکې دوه درېو کالو کښې یو داسې انتظام ورکړي او د امنیت صورت حال چې کوم دی هغه قابو کړي.
په شمالي وزیرستان کښې پوځ د کامیابۍ دعوی په داسې حال کوي چې د خیبر پښتونخوا صوبې سوات، مردان، ډېره اسماعیل خان، قبایلي سیمې، مومندو ایجنسۍ او د هېواد نورو صوبو بلوچستان او سیند څخه د وسلوالو لخوا تشدد پیښ ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي. څېړونکي وایي که څه هم د ضرب عصب عملیاتو سره په ملک کې ترهګري پیښو کې کمی راغلی، خو تندروي نوخې تر دې وخته پورې نه دي ویستلې شوې او اوس هم لا ډېر کار پاتې دی. څېړونکی ډاکټر پروفیسر ګلمرجان وزیر ډیوه راډیو او ټي وي ته حال تېرولو په وخت وویل، انتها پسندي سغدریزي یوه مفکوره ده او یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې په ټول ملک کې د دې په ضد کوټلي عملیات په کار دي.
نور دې کې شک نشته دی چې حالات ښه شوي دي ورسره. نو په پنجاب کې خاص کر چې کوم مراکز دي هغه چې وتړي هغه ختم شي، بیا به مونږ وایو چې یعنی د پاکستان د ترهګرۍ صفایي وشوله. خلک وو په شمالي وزیرستان کښې، خارجیان وو، هم پاکستانیان وو، د پنجاب ایالت نه خلک راغلي وو. هغه چې سر هر خواته یې کړل په دې زه نه شم ویلی، ځکه چې دا تر اوسه پورې ازادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی چې آیا دا خلک یې ووژل، دا خلک یې ونیول، بل ځای ته شفټ کړل، بدل یې کړل. ډېر خلک دا وایي چې مثال یو بل ځای ته شفټ شړي دي. ورو په ورو باندې دا چیز پرېښودل نه دي په کار، دا هم داسې په مخ بوتل په کار دي. ټارګیټډ اپریشن په کار دی په ټول پاکستان کې. پاکستان فوج استخباراتو ته یې مرکزونه معلوم دي، خلک ورته معلوم دي. نو دوی ته په کار دي چې دا شی وغځوي، پنجاب ته یې وغځوي، بلوچستان ته یې وغځوي، سیند کې وغځوي، چې هر چېرته د دوی مرکز دی دا خلک ته یا داسې مدرسې دي چې هغه دی دی تراغری کی یا دی مسغدریزی کی مرست کئی وای دا هو مر درسو صفائی
ندی تر سنگ شمالی وزیرستان سیمایس خلق هم په بوزی سر ندی تر سنگ شمالی وزیرستان سیمایس خلق هم د شمالی وزیرستان په عملیاتو سخت نیوکه کوي او وای دی شمالی وزیرستان عملیاتو پر مهال زیات نقصان سیمایس خلکو ته اړه دلای په دی اړوند د شمالی وزیرستان یو سیمایس مشر او د سیاسي اتحاد چیرمن خلیل وزیر ډیو رادیو او ټی وی توای
ته هاي زیات نقصان ورته د وزیرستان د خلک د بازوره او د کیرولا شنشا بازار شه خو تقریبا 7000 دکان نه وی اوس تقریبا دکان خو تک دوه مجامتونه وی اڑنکڑی وی جوړ کړي دي باقی نه دکان شته نه دکانې خشته شته نه ټایر شته ټول سامان حکومت غلا کړي دي ور سره وړي دي نه کورونا هم دغه سره کړي دي لکه دا حکومت ترقیاتی چارو شای دا بالکل زیرو دکان
یړي دی چې شمالي وزیرستان عملیاتو ناجدې دوه کاله پوره سوي دي د شمالي وزیرستان عملیاتو تر یو لک نزیات سیمایز خلکو کورنۍ به کوره کړي وي او انتظامیت سرواکي وای دي کډوالو دی واپسې عمل بیرته شروع ده او ناجدې تر شلو زره نزیات کورنۍ بیرته خپل علاقو ته واپس کړي شوي دي خو په زیات شمېر سره اوس هم دغه کډوال د خپلو خپلوانو کرایه په کورونو ترڅنګ په خیمو او کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي چې کوم خلک بیرته خپلو علاقو ته واپس شوي دي وایي چې په علاقې کښې کومې حکومتي وعدې د بنیادي اسانتیاوو بیخي د نشت برابرې دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس په پاکستان کې خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه باندې د زمیندارانو او د ټولو خلکو لپاره د موسم حال وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق علی شاه وایي چې د جون 28 او 29 نیټې باندې به بارانونه کیږي او امکان دی چې دا 15% زیات بارانونه وي. کمو علاقو کې د زیاتو بارانونو او د سیلابونو خطر موجود ده. د دوی سره خبرې اترې په سیمه کې زمونږ خبریال ملک وقاص کړي.
21-22 تاریخ باندې چې کوم بارانونه دي هغه لږ ډېر دي، هغې کې تیزې شیبې هم کېدای شي او هغه د خیبر پختونخوا په ډېر علاقو کې به هغه باران کیږي.
په روانو وختونو کې چې د پشکال د بارانونو هم خطره ده، تاسو څه وینئ یا تاسو په ریکارډ باندې څه راځي چې را روان وختونو کې د پشکال په سیزن کې د باران څومره زیات چانس دی او د سیلاب څومره خطره ده؟
نو دې کې داسې ده چې کوم مونږ خپل انالیسز ټول پشکال دپاره کړی دی، نو هغه دا دی چې بارانونه به نارمل یا د نارمل نه لږ 10% یا 15% زیات کېدای شي. دین علاوه بیا چې کومې بعضې ضلع دي مونږ دي شانګله شوه، کوهستان شو، نوخار شو او لکی مراد کې بعضې علاقې شوې چې هلته خوړنو راتلو چانسز بیا دی کې ډېر زیات وي. پېښور کې هم بعضې علاقې داسې دي لکه مونږ به دا بوډنۍ نالا والو یا بیا باڑا روڈ باڑی ریور چې په کومه کومه تیریږي هغه شو دې کې چانسز جوړې دی شي چې خوړنه پکې راشي، تیز خوړنه چې کوم او یا بیا سیند چې دی نو دا مینځ ته رسېدو چانسز شته.
مخکې به مونږ باران حوالې باندې واورېدل خو لینډ سلایډنګ یا د خاورې یا ځمکې را پرېوتو چې کوم دی نو دې باره کې مونږ چرته نه واورېدلې. اوس چرته چې د باران اور ورسره د لینډ سلایډنګ اور دا څه فینامینا څه وجوهات دي؟
نو تاسو کو ګورئ نو د لږ مخینو 15 کالو کې سړکونه داسې ځایونو کې جوړ شو یا سکولونه جوړ شو یا خلکو ځان ته د زمینداری د پر ځمکې جوړې کړي، نو دې سره چې کوم کچه ځایونه دي یا اوبو لارې بندې شوې، خوړ چې کوم هغه ځایونو کې راځي هغه بندې شوې، یا بیا داسې وشو چې هغه اوبو لارې بدلې شوې چې کومې زړې لارې وې 15-30 کاله اول هغه لارې راغې نو ځایونو ته راغې، نو دې سره د ځمکې کټاو ډېر زیات شو. ځمکې کټاو چې کوم ځای کې زیات شي نو هغې سره د لینډ سلایډنګ خطره بیا ډېره زیاته شي.
سمه ده جی. دا راته ووایه چې تیرو وختونو کې په چترال کې چې څنګه ګلیشیر مات شوي وو، راپروتې وو، هغې نه سیلابونه راغلي وو، را روانو وختونو کې ستاسو حساب کتاب څه وایي چې یاره د داسې څه د ګلیشیر د راپرېوتو خطره شته؟
جی، دې کې به زه دا وایم چې بالکل اوس چترال ګلیشیر چې کوم دي نو هغه په دې پوزیشن کې دي چې دا اوس چې کومه ګرمي چلی دا یا را روان وخت کې چې کوم ګرمۍ یو سیستم هم بل راغو نو هغې سره د ګلیشیر ماتېدای شي او عمده قشان دې سیلاب خطره پکې کېدای شي، نو که دیر لپاره حفاظتي اقدامات مخکې نه وکړی شي نو خبرې
ډیوا رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده ډیوا رادیو @voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO at voanews.com chida se bel kai voanews.com
قدر منو اوریدونکو د خبری خپرونې په دې ځای کې وخت شوی دی یو اداري چې دغه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي
په کال 2015 کې د برازمی افریقا په اهمو سیمو کې ترهګری جاری وه په نور ختیځ د افریقا کې سومالیا کې پروت ترهګر ګوند الشباب په سومالیا کې عامې حملې او خودکش بریدونه جاری ساتلي دي دا ترهګر ګوند اکثر د موګادیشو په بین الاقوامي هوایي اډه د سومالیا د حکومت په تنصیباتو او په او اوټلونو حملې کوي چرته چې سرکاري چارواکي او باپاري خلک ډیره وي دې ترهګر ګوند په کینیا کې هم خپلې حملې جاری ساتلې دي دغه شان د چاډ تالاو د سیمې په ملکونو قطبین مرختی د نایجیریا کیمرون چاډ او نایجر کې بوکو حرام ګوند خپلې حملې جاری ساتلې دي په غربي افریقا او ساحل سیمه کې هم ترهګر ګوندونو په اوټلونو او د سیل سپاټي په ځایونو خپلې حملې جاری ساتلې دي په کال 2015 کې د ترهګرۍ خلاف عالمی جنگ کې یو اهم مردار راغلو چې د ملکونو دننه او بهر د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره بین الاقوامي مرسته او رابطه ډیره زیاته شوه د مثال په توګه د چاټ تالاو د سیمې ملکونو د بوکو حرام د مقابلې لپاره یو شریک فوج ادرولو او بلخوا د کرنی افریقا د سیمې ملکونه سومالیا کې د الشباب خلاف خپلو کوششونو کې زیات پیوستون راولي امریکا د ترهګرۍ د دې خطرو د مخنیوي لپاره ملګرو ملکونو سره ملګرتیا کوي امریکا د سومالیې فوزونو سره په شریکه په الشباب د فشار جاری ساتلو او د سومالیې په ډیرو برخو کې د دې ګوند اختیار د کمزوري کولو لپاره د افریقن یونین د فوزونو لاس امداد کوي امریکا په شمالي افریقا کې سهارا سیمه کې د ترهګرۍ خلاف د جوړ اتحاد مرسته کوي مونږ د دې پروګرام په ذریعہ الجزائر برکینا فاسو کیمرون چاډ مالی ماریتانیا مراکش نایجر نایجیریا سینیګال او تیونس سره کار کوو چې په ګرد شمالي او غربي افریقا کې د ترهګرۍ خلاف د فوز د قانون نافذ کوونکو ادارو او د اولسي ګوندونو طاقت او توان زیات کړی شي په شمالي افریقا کې د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره سیمه ایز اتحاد د امریکې په مالی اخراجاتو قائم کړی شوی او نافذ کړی شوی دی په دې اتحاد کې جیبوتی ایتوپیا کینیا سومالیا تنزانیا یوګنډا بورونډي کوموراس رواندا سیشلز سویلي سودان او سودان شامل دي د افریقې د معاملو په باب لا د امریکې نائب خارجه وزیر لنډا تامس گرین خپل یو بیان کې ویلي دي چې مونږ افریقا کې سرکاري او غیر سرکاري ملګرو سره رابطې زیاتو چې دا شان د خونړۍ ترهګرۍ اصلي محرکات وپیژندلې شي او د دې د اثرناکې تابعیا لپاره اقدامات تیار کړي شي دې خپل بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې امریکې د جمهوریت امن او سوکالۍ د ودې لپاره د افریقې د سیمې خلکو او حکومتونو سره د ملګرتیا کولو پوخ نیت کړی دی
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials